ان اسرور تاسی ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر پرونی کې اوري چې ورستوي ورشتونو او سړې هوا په افغانستان کې بے وزلي کسان له خطر سره مخ کړي دي. تر خبرونو ورسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ناتو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 میلادي کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډېر قوي شوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 میلادي کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري ایراد کړي او یوازې له امریکا سره ژغیدلی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ شي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې لپاره ټاکل سوی 15 ورځنی مهلت نن دوشنبه پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزی زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلی دي. د پکتیا د مرکزی محبس قمندان اجمل یوسفزی تیره شپه ناوخته ازادي رادیو ته د وو بندیانو تښتیدل تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تجوید کړي وو نفر دي همدا اوس لګیا یې لټوي محبس کې داخل قمندان چې د امنیت ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتیدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړي. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان وایي چې له نورو امنیتي مسؤولانو سره یو ځای د پیښې په څېړنه بوختي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دوی کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو پور کولو کې لاس لري او د پښتنو زورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی و. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو منله چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته وه. دا تازه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نسکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هېواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. د دې ډلې په خبره کسام دا به له سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي هدف پر لوري اوږده لاره وي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسیدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جرمني، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 لدې کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. شغلی پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوی لګېدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلې دی. ورستوی اورشتون او سړې هوا په افغانستان کې د غنو بي وزلو کسانو ژوند له خطر سره مخ کړي.
مخکړي چې په نړۍ په جلار باندې ورته وته دا شروانه مونږ نن کوزل موږ تاسو کړي دي دا پر کښنان ما سره کې چیرې به زه پیدا کوم وجه به تجربه سره کوم اته سره مشکلات وي.
د اورشتون له زیاتې دوه سره په کابل کې د غازو بیل وړي سیوی دي. دا هم ورې چې په پکتیا کې انجونې شکایت لري چې د انګریزي ژبه د زده کړې لپاره امکانات نه لري.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمينه برابر وي جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوي تاسو مونږ حق د بایتي مونږ ته خپل حق راکوي.
په غزنی کې د کتاب الوستنې کلتور غړېدلې.
مطالعه دې ته دا ښیي چې د هر څه حل لار جنگ نه ده بلکې موږ کولای شو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپل هدفونو ته ورسیږو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چن ونه وژني. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي. انصاف په لټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سره موضوع راخلو. ساړه ژمي او درنو ورشتونو د ځینو بېوزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې 19 کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. حکومت بیا د 11 کسانو مړینه تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلي دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې 6 کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپکېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي، بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو، خو دی له دوه ورځو احوال نه لري. په لرې لویدیز سربیره په جنوب ختیځو او مرکزي سیمو کې هم درنې واورې اورېدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي له یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې USAID اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 100,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوی لږ څه ستونزمن ده. په تېره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي، خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 10 میلیون یورو ته ډېرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو، بلکې ورانوونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
بل خو په کابل کې د واورو له اورښت او سړې له زیاتېدو سره د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي، خو خلک وایي چې د ګازو بیه به بی ساري ډول لوړه سوې ده. خاطر پردیس او نور تفصیل.
18 کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپل کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګاز د بیې لوړوالي لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چې وریجي د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له 3 کسانو سره چورونه او خویندې مې په یوه کرایي کور کې اوسېږم. 3 بجې دلته کار نه وي. که به دا هم شي په ورځ کې 100 افغانۍ زیات کار نشم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي نشم کولی یوه افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړ یم چې د ګازو د بیې تر کمېدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز 1 کیلو په 500 افغانۍ دی، خو د ګازو پلورن کې وی چې په اوسنۍ شرایطو کې نشي کولای په دغه بیا ګاز وپلوري. تمیم عبید الله د تنه ګاز پلورن کې وای
مو امروز فعلاً از شرکت
اوس محل شرکت نشپک اویا نیم افغانۍ راکول کېږي چې د دکان لګرای سره اویا افغانۍ ته رسیدي که په 500 افغانۍ وو پلورو تاوان کوو. کابل کې د ګاز د بیې لوړېدو کابل خاریان اندېښمن کړي، نو له همدې امله د ټولنیزو رسنیو ډېر کارکوونکي په تنزیې انداز له همدې امله په دولت انتقاد کوي. اوس مهال د ګاز د پلور دولتي شرکتونه چې د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې فعالیت لري، د نفت او ګازو د تصدۍ ریاست وایي چې د یو کیلو اوبلنو ګازو بیه 500 افغانۍ ټاکل شوې او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د دغه ریاست د عامه اړیکو مدیر سید میراج الدین آزادي نړیو ته
سوداګر
په مغرضانه ډول د ګازو بیې په بېساري ډول لوړوي. زموږ د سړونو ټیم د وضعیت د کنټرول لپاره بازار ته تللی. اوس مهال په بازار کې زموږ د یو کیلو ګازو بیه 500 افغانۍ ده او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
د
نفت او ګازو د تصدۍ ریاست وایي په دولتي زیرمو کې په زرګونو ټنه ګاز لري او بازار د ګازو له کمښت سره نه دی مخ. د دغې ادارې مسؤلین ځینې سوداګر تورنوي چې له وضعیت ناسمه استفاده کوي او د ګازو بیې لوړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت اکثره لارې د وسلولو په ماینونو کندو کپر سوي چې له کبله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي کسانو ته د دغو پیښو په نتیجه کې مرګ ژوبل اوړي. دغه کسان له وسلولو غواړي چې د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باروونکي سوځېدلي او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي. خو د دغه موټرو تر څنګ ډیری وخت ټکر سوي او یا هم د خراب سړک له امله چپه سوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ یې د وژل سوو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلی ښکاره کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غځېدلې ټولې لویې لارې او سړکونه کندې کپر سوي دي چې زیاته برخه یې وسلوال او طالبانو په ماینونو الوزه ولیدي. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه کند کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د پام سړک باندې ماینو نږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کېږي.
زموږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د ساتونه شي او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د متاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوب ده د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي. په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې سوي دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي.
خرابی جاده به حد است که
دای زیاته وید سرکونو خرابوالی تر حد زیاد تی چه هر لحظه در ترافیکی پیش و امکان لری. در نمره نمبر شهره و دوهم نمبر شهره در دیره پیش و لامل کیجی
تو غزنی ولایت غزنی محسوب میشه.
د زیاته وی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لویو لارو 40 ترافیکي پیښې سوي چې د وو ماشومان او وو شذو په ګډون 45 تنه وژلې. د شذو او ماشومان په ګډون 120 تنه نورې ټپيان لرل. د روان کال ارقام لا هم نه دي شمیرل سوي خو پیښې سوي دي. دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهاره د لویې لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي، نو څو موده وړاندې د ترانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې دا دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوې، خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لاره جوړه سي.
تاسو زدي رادیو ته غوښتنه ده کندهار چارواکي وایي چې د کندهار اوسیدونکو دیم د کلدارو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مثلا وایي چې دوی په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره ژمن دي، خو هم خلک ورسره په دې برخه کې زیاته مرسته کولای سي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د پاکستاني کلدارو په مخنیوي کې خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو اړخیز ډول او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلښت مخه ونیسي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت چارواکو تر دوه نوې خبرداري ورسته په دغه ولایت کې د پاکستانی کلدارو پر اکړه برکړه بندیز لګولې. د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کلدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده شاغلی دستګیری په دیاره د خلکو د پوهاوي به جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو سره همکاري زیاته کړي.
د افغاني نوم دی نو دا زموږ څه ټول ملي کلیت دی او د دې لپاره د ټول ملت توجه همکاري همغږي او ملګرتیا او وحدت ضرورت تر څنګه چې د خاورې لپاره د وحدت ضرورت دی د خاورې د دفاع لپاره د وحدت او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هر ښار چې فشار لري د هغه د یو بل ښار ته د کلدار هجوم نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د پاکستانی کلدارو په مخنیوي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډېره پلټنه وکړي په جب سي چې دغه د کلدارو سب دا خرید و فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته د عوام باید ډېر کوشش وکړي، که چېرې د دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسېږي.
نو د مستقی د افغانستان پیسې چې دي دا وغه د مشه د وخت څخه د یعنی د داوسه پورې دغه پیسې چې دي نه او د کلدارې چې دي دا خو نو معنا د بل د وطن نه نو موږ وایو چې دا کلدارې نه معنا خپل د مستقی د افغانستان پیسې دي شخوان خي نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
په غزنی کې ځوانانو د کتابونو د مطالعې او عامولو په مخه اونۍ زلړۍ پیل کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په اړه نور حال راکوي.
دا کندهار زړیاړې ترڅنګ د یو شخصي پوهنتون په یو ساړه اتاق کې یو شمېر ځوانان سره راټول سوي دي. د هندوستان د پخواني ولسمشر عبدالکلام آزاد پښتو ته پر ژباړل سوی کتاب ویش ملت بحث او خبرې کوي. د دغه ځوانانو لخوا د دایروي مطالعې او کتاب لوستنې کلتور دودولو تر سرلیک لاندې د کتابونو د مطالعې د عامولو په موخه د اونیزې لړۍ یوه برخه ده چې تازه پیل سوی ده. دوی دغه غونډې په بېلابېلو علمي مرکزونو کې ترسره کوي. دغه ځوانان وایي چې له دغه کار څخه یې موخه په ټولنه کې د خلکو ذهنونه رڼول او دوی مطالعې ته رابلل دي. د دغه ځوانانو له ډلې امین ابراهیم زوی ازادي راډیو ته وویل دوی به دغه لړۍ نور هم پسې پراخه کړي.
موږ څو ملګرو په غزنی کې دغه د مطالعې دودولو لړۍ مرا پیل کړې. موږ ته دا انګیزه یا دا نیمګړتیا احساسېدله چې په غزنی کې د کتاب دودولو او یا د مطالعې دودولو لپاره له بده مرغه هیڅ کار نه و سوی. نو موږ دا لړۍ را پیل کړې ده د ګڼ ځوانانو ګڼو ملګرو په همکارۍ باندې چې انشاءالله دا لړۍ به دوامداره واوسي او موږ به خپل فعالیتونه تر غزنی او د غزنی تر ولسوالیو کلیو بانډو رسوو.
جمعه خان بل ځوان دی چې د دغه غونډو په پیلولو کې رغند رول لري. وایي له دغه غونډو څخه مو مخه هغه څه دی چې موږ یې په مطالعه کې زده کړو باید ټولنې ته یې وړاندې کړو.
کتاب لوستنې دود چې په غزنی کې موږ تشه ولیدله دا مو احساس کړه چې موږ ځوانان دا مسؤلیت لرو د ټولنې په مقابل کې چې سره ټول سو سره کینو یو ځای په کتاب باندې خبرې وکړو او کوم فکر چې موږ لرو کوم فکر کوم څه چې موږ له کتاب نه زده کوو هغه ټولنې ته انتقال کړو.
د دغه غونډې یو بل ګډونوال نیکزاد کټوازی بیا وایي چې دا ډول غونډې او له کتابونو سره د ځوانانو مینه پیدا کول ځوانان له جګړو څخه راګرځولی سي.
داسې غونډې ډېره ګټه لري د هغو خلکو سي په جنګو کې ښکیل دي ځکه سي مطالعه دوی ته دا ښیي سي د هر څه حل لاره جنګ نه ده بلکې موږ کولای سو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپلو هدفونو ته ورسېږو.
روان دي د پوهنتون استادان او لوستي کسان هم د دې دغه کار ستایي. په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون استاد اسد الله کمال زای وایي دا په وسنی وخت کې ډیر اړین کار دی.
فکر کوم دا ډیر یو ضروري مهمه او ارزښتمنه لړۍ ده، باید دوامدار شي او حتمی هم ده چې ځوانانو د ټولنې د ذهنیت په بدلولو او رغولو کې به ډیر اغیزمنه وي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پیل دی او نتایج به هم ډیر ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ځوانان د سختو جګړو او ناامنیو له امله له سخت ذهني فشار سره مخ دي. له کتابونو او د کتابونو له مطالعې څخه یې پام ګرځېدلی دی.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمی پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2020 میلادي کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یوه اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 میلادي کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیری دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنه کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نږدې 1,000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پایل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگټن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تیر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیری وژل سول. خبرونې د نیویارک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکانو خوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه، سیمې ته تر 3,000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندې نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافروړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ټرمپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړي. ټرمپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې مقام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړه چې د جنوري په 8 سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافروړونکو الوتکه ایران کې نسکوره شوې.
<تص->
مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلې. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوخ کې بهون کې غاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څنګ ته رسیدلې، د تهران ټول متروګان تړل شوي او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج ده. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهره کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په دریمه وژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشت او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څه باندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سخت مظاهره وکړي چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تیره بیا بسیجیانو لخوا وځپل شوې. د امریکا حکومت ویل د دوی د راپورونو په اساس د ایران رژیم د نومبر په مظاهرو کې 1.5 زر کسان ووژل او څه باندې 2 زر نورې بند ته واچول.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یو لړۍ کې وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلي. د مرکزي محبس قومندان وایي چې د دغو بندیانو شمیر 2 ته رسیږي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې تر شلو زیات بندیان د دغه زندان څخه تښتیدلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. د دغه غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40 زره شول سوي پرون په بنو کې راټول سوي وو. بیران مواصلانو پرون د دویم ورځ لپاره هم لګنو پانتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهره په دسل کې وسوي چې د ایران چارواکو منل چې د اوکراین یو مسافر وړون کې الوتکه د ایران لخوا سهوان لګیدلې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی څو د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو لپاره کار پیل کړي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا د تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 د کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او 4 عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واوري 219 پروګرامونه په څو شیبو کې اوریدلې سي. خطرګم ښکاري چې په پکتیا کې د شونځیو زده کوونکو نجونی د ژمي پر مهال د انګلیسي، کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو لنشتوالي شکایت لري. وایي چې په دې برخه کې د هلکانو په څیر دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په پکتیا کې شاوخوا 80 زره نجونی شونځیو ته ځي. احسان آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په پکتیا کې اوس خوانځي رخصت دی، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمني کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساينسي علومو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل خراتونکو لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دا ډیر کوي کتابونه دي. د دې مطالعه لپاره خپل سبا وګور انټرنیټ ته د ټولو کې انګلیسي استعمال کی. مثال کچې ته د پراتلون کې بل هیوا تلړم د دې لپاره انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې د بخار څخه استعمال کی نه نه پرمختګ چې دا ټوله ټکنالوژي په کمپیوټر پر تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کیږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کیږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او خزینه خونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو جدي د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمنظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کولی. تاسو مونږ حق د باید مونږ ته خپل حق راکوي، مونږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 80,000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي، چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلاند:
لینکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا ډېرش څلوېښت نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي. همدارنګ ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې نجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د نجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله د زورمت ولسوالۍ په یو ښوونځي کې دنده ترسره کړې. د ده په خبره دا ښوونځی له کوره ډېر لرې دی او ډېر وخت یې په تګ راتګ تیریږي. دغه ښوونکی دا هم وایي چې غواړي د خپلې سیمې یو نږدې ښوونځي ته تبدیل شي. دا ستونزه به د پکتیا ولایت د پوهنې له مسؤلینو سره هم شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد عارف ښوونکی په خپل ځان معرفي کړی او دا چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړی په دې حق له به هم خبرې وکړي.
نوم یې محمد عارف ده، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی. زه معلم یم د سرکی په ابتدایي ښوونځي کې. مشکل مې دا دی چې دا په 1915 کې ما تقرر مجرد ترلاسه کړو استاد وم، نو څلور کاله کېږي زه دغه هغه ته سرکی ته ځم. مشکلات اقتصادي زه زیات لرم، نو څو ځله مې په ریاست معرف کې عریضه وکړله، پولیسیک نه غږ نه اوري.
د څه شي عریضه دې وکړه؟ په څه خاطر
د تبدیلی عریضه مې وکړله؟ نو دوه کاله پروسه کړم مې عریضه وکړه، بل کالم وای هود میاشت کې به انشاءالله اجرات وسی. کله چې هلته احکام پیرا کې بس په هود میاشت کې مې عریضه ورکه چې دوه کاله کې چې زه هغه کوم د عریضه کوم په ریاست مارب کې زما عریضه ورکیږي. ولا خبرم چې ولې اوس بیا عریضه کړې ده، څوک ماته هغه نه راکوي، همکاري نه راسره کوي.
نو څه وایي؟ بالکل درته وایي چې تبدیلی نه کیږي او کنه تمه در کوي.
بس راته وایي هغه ته یو بدل پیدا کړي تا په جیال ته لاړ شي، نو تاسو خپله قضاوت وکړئ. حال نو زه خپله په دغه شپږ نیم زره افغانۍ کور نه سم چلو، نو بل به څرنګه ولاړ شي؟
دا اوس چې په دغه مکتب کې ته تدریس کوې څومره درنه لرې دی؟
تقریبا 30-40 کیلومتره پورې لري ملکیت لري.
داسې اصول شته چې ته یو بل مکتب ته تبدیل شي او د هغې مکتب موافقه واخلي؟
اصول خو داسې راغلي چې په 12 د اسمبلی باندې د وزارت معرف له خوا څخه یو قانون نغسو لایحه و پرې یو څو مادې راغلي دي چې یو استاد کولی شي 15 کیلومتره لري ملکیت لري هغه کولی شي ځان تبدیل کړي، یا امنیتي ستونزې ولري، یا داسې نور مشکلات وي ولایت نه بل ولایت ته شي تبدیل شي کړی داسې کولی شي. نو دغه قانون شته. ما چې دوی ته ویلي دي دوی راته هوس میاشت کې راشه. کله چې هوس میاشت کې ورشم نو هغه زما عریضه بېخي ورکه شوې، ځکه زه نه وایي چې څه لرم نه پیسه لرم. هر ځای ما د هرې شعبې دروازه ما ټکولې، چا دې ما غږ نه ده اورېدلی. نو مجبوره شوم زه ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کړم که تاسو زما په هغه اړه باندې کومک را سره وکړئ، ځکه نور بیخي له ما چې ولا لار ورکه شوې ده. او زه خپله غواړم چې مایم الهالي تاثیرات در پسې وکړي. له مکتبه کور ته راشم دولس نیمې یو بجې نغرزه کې بیا زه ګردېز ته څرنګه رسیدګي وکړم.
معلم صاحب، داسې کوم ښوونځی دې په پام کې نیولی چې ته غواړې ور تبدیل شي؟
د موږ خواته یو مکتب دی ابتدایي کمال خیل په نام باندې ده، بس تن خالي ده، هېڅ ضرورت هم بدل ته نشته. ځکه تشکیل ستا ما خپله پوښتنه وکړه، خارج بر تشکیل ده به تیار شي کولی شي بغیر له هغه چې په څو منې کې سړی تبدیلي وکړي، هود په میاشت کې اوس هم تبدیلي کولی شي. د دې په خاطر باندې خارج بر تشکیل
دغه ښوونځی چې تا وویل چې ته ورته ځان تبدیلیې، دا در سره موافقه کوي؟
و موافقه خود کوي، دا مدیریت معرف هم سره موافقه کوي. د عبدالرشید په نام باندې هغه ویلې زه موافقه در سره کوم، او جیم ته خالي د تشکیل شته.
ښه، ستا مشکل به ورسو د پوهنې ریاست ته به یې ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیا ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي کوچي ځاځي سره شریک کړه. جناب ځاځي، د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکي آزادي راډیو ته ویلي چې ډېر کلونه په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. دا ښوونځی د کوره تقریبا 40 کیلومتره لرې هم دی. د ده په خبره څو کاله کېږي چې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته د خپلې تبدیلۍ عریضې کوي خو په اړه اجرات نه کېږي. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت چې یو ښوونکی چې درې څلور کاله په یو ښوونځي کې تدریس وکړي او ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ستونزې هم لري او غواړي چې یو بل ښوونځي ته تبدیل شي، په دې حصه کې ستاسو تدابیر څه دي؟
ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړلو. نو دا ورور دې ما شمېره د ټلیفون شمېره زه د تاسو د راډیو نه ورته وایم، د ځان سره واخلي هر وخت دای کوای شي راشي. مونږ په دې کال کې د نوي کال لپاره تعینات کوو، د رشتې مطابق په مکاتبو کې هغه معلم صاحبان چې هغه ستونزې لري، کورونه نه لري، واقعاً رسیدګي نشي کوی، نږدې مکتب وي، هلته بس موجود وي، سره د کوډه یې هېڅ مشکل نشته دي. انشاءالله مونږ به یې تبدیل کړو. دا ورور دې راشي، ما سره دې مره ټلیفوني رابطه وکړي، را دې سیاست ته انشاءالله د مشکل کې دغه به مونږ حل کړو. مونږ د ښوونکو لپاره سهولتونه ایجادوو، نه دا چې هغوی د کور نه لرې وي، بیا سم درس هم نشي ورکولی او کم انرژي هم کېږي، او په دغو شرایطو کې انشاءالله مونږ په پوره توګه آمادګي لرو. هر وخت کولی شي، نه یوازې دا ښوونکی، د پکتیا ټول ښوونکي دوی پر مخ. زما د ټلیفون شمېره، زما دفتر دروازه خلاصه ده. مونږ د ښوونکو لپاره ګمارل شوي یو تر څو د هغوی لپاره سهولتونه ایجاد کړو، تر څو د هغوی لپاره هغه څه ممکنه امکانات چې ولرو، لکه د تبدیلي مسله ده چې کومه مسله نشته ده. انشاءالله زه په خدمت کې یم او په خپل وخت سره به اجرات وشي.
ډېر زیات تشکر ځاځي صاحب.
لته هم مننه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکي آزادې راډیو ته ویلي چې درې څلور کاله په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې د ده له سیمې تقریبا 40 کیلومتره لرې دی. دی دا هم څو کاله کېږي چې د تبدیلۍ عریضې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته سپارلې خو اجرات پرې نه کېږي. او د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي وویل چې دغه ښوونکی د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه له نږدې واوري او په حق له قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې، په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دا یو چې مخکې ما ازادي رادیو ته زنګ ورې دی، یو چا ماته
لکندار څنګه راووالی سا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي نو کولی شي ورته راشي. بیا زه ورغلم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسی. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستی. خو دوستانو دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغه کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی یو کومک در سره کړی البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی ولی ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د غد خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی ګوهی راځي د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د جریسه ولسوالۍ د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاجي د خپل نوم دولت یا د اسلام نوم صدر الدین یا د ورور نوم ظفر خان یا د بل ورور نوم ابراهیم یا د منطقه تخار یا د هر طریق څه دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او زما سره د په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زل محمد اکیار مړی کمیم د لشکرګا شهر نیول ده. یو مسلمان ورور ولې وای چې ما ورور رغړی دا تاولا په نامه دی نو دلته مش پیدا کړی دی دا درې اوچی کېږي وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0 1 0 4 1 3
السلام علیکم، عبدالبشیر هم د بالامرغاب نه تماس نیولی دی. دلته یو نفر دی په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلي دی. دغه چې وایي وایي زه د کلاتی د کلي یم، دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته ښه توپور کې ګرځي څوک یې پوښتنه نه کوي، بالانس چاته نه معلومېږي چې دوی څه کار کوي. اسار سم کار نه کوي. در محمد نومېږي، د عطا محمد زوی دی، د کلاتی او د کلي دی، د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دي زنګ ووهي
0 1 0 4 5 0 2 9 5 9
په دغه شماره دي تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما د ورکو نوم من خان مشهور رحمتہ د لاسکاله کې څنګه هارونه د نیمه هي د اسلام څخه نه برکت شو د کار څو پر معلومات لري په دغه د نسمه د مستعد کوونکی چې سره یا تاسو د شپې نو سره درته د مختزه دی د خوشاله السلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا په داکړې من سره پر دغه شمیره باندې اړ کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی تر لاسه کی.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میرزی د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا راغو یا د څه د فارم معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیسي چې پر وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات لري کومه.
السلام علیکم زه شیخ احمد په نام یې دلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه ټینګه کړې ده. زما دا کا زیدی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه اچي چې ورڅخه وی دی او د سردار کا زیدی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کا دی د یو د ظاهر کا دی د یو د سلام کا دی دا تلې اجري او چې دوم کې دی دا یو نه اچي چې ورڅخه وی دی هر چا کې استعمال ما ست په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څنګه دوا وره وو بیا په اخر کې دوا څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راشي. السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې د لاته کې مشتجی زنګ وي هر شي چې غوښتي. السلام
بله السلام علیکم زه عبدالخالق ورنۍ د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دی زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته والسلام ازادي راډيو څخه ډېر مننه.
بجا السلام علیکم اغای ګورم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان څخه زنګ غواړم. ما یو انډیوال دی چې اسلم نی عبد الله جان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کال کې چې وکسو دی کله خپل د اعلان ناوړي یا څو د فعال معلومات لري ما څه په دې شمیره ته ماس ونیسي صفر وښاو ونیوی درساو آیا او پنزه و سلام لخدای فرمان.
از عدیش را دوت از ما دا و تیرام دی چیز ما یه ورور دا زدخان پا نما بندی دا لیاباد پا منطقه کیز ما سورک دیره چه تشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا غنقشی لری چی سرک خولیه پر سر دا کل کل مغزه ای کژیږي بس د سنیو مچک سي پښې سره بندېږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کوم دغه نقش لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز دوی دي د غلک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وې چې د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا غمی شمیرې دي صفر دوا و درې و صفر ات درې دوا نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا ازادی را دوی ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغاماتي په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زوی یم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما دوه نه خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه نیدی یو فضل حجی نه نیدی کدی چیرې د ازما زغ واورې دی نو دې دې ما ته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 4 0 4 8 پر دغه شمیره دې ما ته زنګ وهي او دې هم دې د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0202 5 4 0 4 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره کې دی زما سره اړیکې ونشي او دا ډېر وخت کېږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو په سلام علیکم چې په تلاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګانه نیولې ده زما یو دوست چې ورکړي ډاکه عظیم دي د دې نه چې هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونشي 0202 5 4 0 4 خدای پامه.
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولس والینا درڅخه په تماس کیما زما یو ورور دی چې وکاله کیږي کنه درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګ وهي چې فرازیا یو پنځوش پوجويش سی پر نشوال.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسیږي باید سلام او پویش کې زما یو ملګری دی اکثر په نامه زه فایل لوټ وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر
0202 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینه ده پاپړي سمپالیا پوشاجی که هر چا ورول لیدلې په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ټینګه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش دغه لمبر دی هر چا که لیدلې وي موږ ته په دغه شمېره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم نور محمد خوشاله مې له هلمند ولایت ما زما نازي دي د داوود په نام دي د دې سکیټ د هغه څو د تدارام کې نو کا چې ملک په ځانګړي معلومه لري د خپل ځان غلا له ازادي راډیو د لاسخاوي په کشمیر د بزنس سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا بولس د ورنې نه لري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله بحلم أولاد مركز الشجاع استشفى تماما خلالي كوشنا أي تقريبا دوكالو كيجي بحلم أولاد تشكر بها الشاب تبيزي عند المسجد وقت تبك سويد رحمة تقریبا د اتو نو کار مو شاو خو د وکړې کې د څو کارو په معلوماتو په توګه مرتي ما سره اړیکه وکړه پر وسو توا پر وسو پر وسو یو.
السلام علیکم دا زادی راځي او دونکو کا کوم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه دا زادی راځي سره پر کار شبانی چې موږ یې مختلې نه ګل احمد خان په نامه دی د افغان کار کې چې دا نه دا د برکت دی د پلان نه مو ده چې دا دی چې څوک
پهاړه معلومات لري په پدو شمېرو د مشر اړیکه ونیسي. صفر و صفر و څلور پنځه څلور دوه درې درې څلور پان دوه څلور یا بله شمېره صفر و صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه. سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه